د طالبانو د نیمروز ولی شیخ محمد قاسم خالد د ولایت په مقام کې لننی حمله تر روغ وتلو وروسته تایید کړ چې درې ساتونکي برسېرن ټپیان شوي دي. خغری خالد په یو ویډیوي پیغام کې ویل مخکې تر دې چې بریدګر انتحاري واسکټ و چاودوي د دوی ساتونکو وشت او سره هم مهاله چاودونکو مواد و چاودېدل. تر دې مخکې د طالبانو د کورونو چارو وزارت هم ویلي د نیمروز ولایت په مقام کې چاودنې درې تنه ټپیان کړي او انتحاري حمله کوونکی وژل شوی دی. دغه چاودنې مسؤلیت تر اوسه چا یا کومې ډلې نه دی اخیستی، خو تر دې مخکې په افغانستان کې د اکثره انتحاري حملو مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان څانګې اخیستی و. هند له افغانستان شلاوریز لوبه د شپکو وکټو په توپیر وګټله. د دې لوبې چې هند کوربه دی پچ کوربه او پچا یا تاس هند ګټلې او توپ اچونې غوره کړې وه. د افغانستان د کرکټ لوبډلې د ټولو لوبغاړو په سوځېدو سره 102 منډې وکړې او د هند لپاره د 103 منډو هدف وټاک. هند د څلورو لوبغاړو په سوځېدو په 14 اور کې دغه هدف پوره کړ. ټاکل شوی چې د افغانستان او د هند کرکټ ملي ټیمونو ترمنځ د دې لړۍ بلا وروستۍ لوبه د راتلونکي چهارشنبه په ورځ ترسره شي. د پاکستان سترې محکمې د پخواني صدر اعظم عمران خان ګوند پر روانو انتخاباتو کې له ګډون منع کړ. د محکمې په هغه پریکړه کې چې تېره شپه اعلان شوی ویل شوی چې د عمران خان د تحریک انصاف ګوند نشي کولی له خپل نښان څخه چې د کرکټ بیټ دی ګټه پورته کړي، خو د محکمې د فیصلې له مخې د دې ګوند غړي کولی شي د خپلواکو کاندیدانو په توګه په دغو انتخاباتو کې چې ټاکل شوی د فبروري میاشتې په 8 نیټه ترسره شي برخه واخلي. د اسرائیل او د حماس د سختدریزې ډلې ترمنځ د جګړې نن یکشنبه 10 پوره شوې. حماس د امریکا او اروپایي اتحادیې له لوري ترهګر ډله شمیرل کېږي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو ژمنه کړې چې د حماس سختدریزې ډله به له منځه یوسي او دا یې هم ویلي چې هیڅوک اسرائیل له دې کاره راګرځولی نشي. د فرانس پرس خبري اژانس راپور له مخې په غزه کې جګړه د بشري بحران سبب شوې او تر 23,000 ډیر کسان پکې وژل شوي او د فلسطین د محاصره شوې خاورې لویه برخه هم په کنډوالو بدل شوې ده.
د زهرو کاروان
دا ساده رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونې ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان د دې اونۍ په خبرونه کې مستاس لپاره دا مطالب چمتو کړي دي. ملګری ملتونه وایي چې د کوکنارو د کښت منع کولو او اقلیمي بدلون د بزګرو پر اقتصادي وضعیت ناوړه اغیزې کړي دي.
The communities here used to rely on the income.
د ننګرهار د رودات ولسوالۍ اوسیدونکي له اقتصادي پلوه تر ډیره حده د کوکنارو پر کښت متکی وو چې د 2022 میلادي کال په اپریل کې منع شول.
دا چې د کوکنارو د کښت منع کول څومره د بیوزلۍ علت کڼلای شو، په دې اړه مو د امریکا غږ راډیو د انګلیسي برخې له خبریال اکمل داوی سره مرکه کړې ده.
طالب مشران په دې باندې پوهیږي چې کله د کوکنارو کرنه پر خلکو باندې بندوي او خلک هڅوي چې غنم وکړي، د غنمو بیه تر کوکنارو ټیټه ده او دا د خلکو اقتصاد خوږوي.
د سمی اولا په نوم یو معتاد وایي چې چلبازو ملګرو د نشې په حالت کې جالي اسناد را باندې لاسلیک کړل.
زما کوم نوم نامو نشان درلوده، ما کوم هغه درلوده، قوت درلوده په کاروبار کې، هم غیر ادم وخوړم. د اعتماد څه ده په کاروبار کې؟ غټرین قوت د کاروباري ده. اعتبار مې څه وخوړم نور د تیز اعتبار نه کاروبار مخکې نه ځي.
او د پروګرام په پا پای کې به په یوه ډرامه کې واوري چې د جمیلي وړوکی زوی ښار ته لراتک سره پرله پسې زاړي. دا چې ولې دا به په ډرامه کې واورو.
وو خزی دی ماشوم خو مغزر او خړل، دا ولې نغلی کوي؟
ته نه ګوري وسړیا چې لږی کې مینه ده ښکته کړی او دوه ساعته کېږي چې په غې کې ګرځاو.
څه ټکه ور باندې پریوتی؟
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. ملګری ملتونه وایي چې د کوکنارو لکه منع کولو سره اقلیمي بدلون او پاکستان څخه افغانستان ته د کډوالو راتګ د افغانستان اقتصادي ستونزې ډېرې کړې دي. په کابل کې د ملګرو ملتونو له نشي موادو او جرمونو سره د مبارزې دفتر چارواکي وایي هغه کورنۍ چې د کوکنارو کښت یې مالي سرچینه وه د دې کښت له منع کولو سره له جدي اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دي او بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. دا مهال د طالبانو حکومت ژمن دی چې د کوکنارو د کښت منع کولو ته دوام ورکړي او په ورته وخت کې له نړیوالې ټولنې څخه غواړي چې د کوکنارو د بدیل کښت په برخه کې د دوی له حکومت سره همکاري وکړي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي د نړیوالو غونډو تر څنګ په دې ورځو کې د سفیرانو او ګاونډیو هیوادونو له مقاماتو سره د لیدلو پر مهال هڅه کوي چې د بزګرو لپاره د کوکنارو د بدیل کښت په برخه کې مرستې راجلب کړي. روزا اتونبایوه تازه په کابل کې د ایران له سفیر سره تر لیدلو وروسته د طالبانو د حکومت له زراعت سرپرست وزیر سره د ملاقات پر مهال ویلي چې ځینو هیوادونو له بزګرو سره د مرستو په برخه کې چمتووالی ښوولی دی. خو په کابل کې د ملګرو ملتونو له نشي موادو سره د مبارزې دفتر وایي چې له بدیلو مرستو پرته د کوکنارو د کښت منع کولو د بزګرو پر ژوند ناوړه اغېزې کړي دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو له نشي موادو سره د مبارزې دفتر مسؤول اردا سایګن ننګرهار ولایت ته د سفر پر مهال ویلي چې د کوکنارو د کښت منع کولو او اقلیمي بدلون خلک له جدي اقتصادي ستونزو سره مخ کړي دي.
The communities here used to rely on the income
from ننګرهار د رودات ولسوالۍ اوسیدونکو له اقتصادي پلوه تر ډیره حده د کوکنارو پر کښت متکی وو چې د 2022 میلادي کال په اپریل کې منع شول. له اقلیمي بدلون سره د توندو بادونو، سیلونو او وچکالۍ یو ځای کېدل وضعیت نور هم خراب کړی دی. دغه ډول په وروستیو کې له پاکستان څخه افغانستان ته د افغان مهاجرونو راستنېدلو پر سرچینو ډېر سیوری غوړولی دی.
په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر سهیل شاهین په دوحه کې له غربي ډیپلوماټانو او جاپان سفیر سره تر وروستیو ملاقاتونو وروسته پر خپل ایکس پاڼه لیکلي د په دې ملاقاتونو کې له هغوی څخه غوښتي چې د کوکنارو د بدیل کښت په برخه کې د طالبانو له حکومت سره همکاري وکړي. که څه هم سهیل شاهین د څو هیوادونو د ژمنې یادونه کړې ده، خو تر دې مهاله د جاپان په ګډون غربي هیوادونو له نشي موادو سره د مبارزې په برخه کې د طالبانو له حکومت سره مرسته نه ده کړې او دا ډول مرستې د ملګرو ملتونو د ادارو له لارې کوي. د افغانستان په ګرمسیرو یا تودو سیمو کې د کوکنارو د نوي فصل وخت رارسېدلی او د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزارت ویلي چې په ننګرهار، هلمند او فراه ولایتونو کې د کوکنارو کښتونه ویجاړ کړي دي. د دې وزارت له نشي موادو سره د مبارزې مهم له عبدالحق همکار د افغانستان شمالي ولایتونو ته د سفر پر مهال ویلي د دې لپاره چې بزګرو ته زیان ونه رسېږي باید هم دا وسه د کوکنارو د کښت مخه ونیول سي.
نن چې ساري وخت دی باید موږ خپل ولستم تاوان ونه رسوو. داسې ونه سي چې هغه بیچاره بیا بل کښت هم نسي کولای او هغه بیا د دې په بدل کې نه غنم کرلای سي نه بل شی کرلای سي.
د طالبانو حکومت داسې مهال د کوکنارو د کښت په کمولو کې د بریالیتوب ادعا کوي چې د طالبانو د حکومت لوی درسیس قاري فصیح الدین ویلي د پخوانیو کلونو برعکس سږ کال په بدخشان ولایت کې ډېر کوکنار کرل سوي وه. ده غوښتنه کړې چې باید په راتلونکي کال کې د دې کښت د تکرار مخه ونیول سي.
په راپور کې مو واورېدل چې ملګري ملتونه وایي د کوکنارو د کښت منع کولو او اقلیمي بدلون د بزګرو پر اقتصادي وضعیت ناوړه اغېزې کړې دي.
آیا پوهېدلاست؟ آیا پوهیدل چې اسلام د بنګو د تولید، کاروبار او استعمال په اړه څه حکم کړی دی؟ په دې اړه به د مفتي شمس الرحمن فروتن خبرې واورو.
نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام، په اسلام کې ځان ته او نورو ته ضرر رسول نشته. او همدارنګه الله متعال فرمایي چې ولا تلقوا بأیدیکم الی التهلکه، په خپل لاسونو سره ځانونه هلاکت سره مه مواجه کوي. لهذا کله چې یو کس مخدره مواد خرڅوي، قاچاقی، تجارت کوي، پروسس کوي، بالاخره ځوانان دې خواته تشویقوي، نو دا ټول فساد دی، فتنه دی. او الله متعال د فتنه او فساد په مقابل کې جهاد پر موږ او تاسو باندې فرض کړی دی. اوس حاکم دی وقت، دولت دی وقت د دې صلاحیت لري چې هغه کسان چې قاچاقبر دي مواد مخدر دي دوی ته جزا ورکړي.
Thank you. آیا پوهیدلاست؟
ترنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي راډیو خبرونې سلروي ساعته د سهار له شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19, 21 او 25 مترو او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 1296 منځنۍ څپو باندې واوري. په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت د افغانستان په ګرمسیرو یا تودو سیمو کې د کوکنارو د کښت ویجاړول پیل کړي، بزګران وایي چې تر دې مهاله له هغوی سره د بدیل کښت په برخه کې مرسته نه ده سوې. آیا کوکنار رښتیا په افغانستان کې د ډیری بزګرو د عایداتو سرچینه ده؟ او د کوکنارو د کښت منع کول څومره د بېوزلۍ علت ګڼلی سو؟ په دې اړه زموږ همکار مرسلین ارسلا د امریکا غږ راډیو د انګلیسي برخې له خبریال اکمل داوي سره مرکه کړې او په پیل کې یې پوښتلی چې آیا رښتیا هم د کوکنارو د کښت عاید د افغانستان د بزګرو جیبونو ته ځي؟
د ملګرو ملتونو د سازمان د شمیرنو او ارزونو له مخې د کوکنارو د کرنې له اړخه هر کال افغان بزګرو او ټولنو ته له 1.5 میلیارد ډالرو نه تر 2.5 میلیارد ډالرو پورې ګټه رسېدله. البته دا شمیره که څه هم جګه ښکاري، خو باید په یاد کې وساتو چې افغانستان په داسې حال کې چې یو پر کرنه ولاړ اقتصاد لري، د دغه شمیر پیسو و داس یو ستر سکتور ته چې پاغه کې په سلګونه زره کورنۍ دغه د طریقه د معیشت تر لاسه کوي، دا ډیره پیسه نه ده. او دا چې د طالبانو د واکمنۍ څخه را پدې خوا چې د کوکنارو پر کرنې باندې بندیز لګول سوی دی، دقیقا په کلیوالي سیمو کې د خلکو په اقتصاد کې څومره بدلون راغلی دی کومه څېړنه یا سروې نه ده سوې، خو په عمومي ډول باندې ویل کېږي چې افغان بزګرو ته یا د افغانستان دغه پر کوکنارو ولاړ اقتصاد ته په کال کې لږ تر لږه 1 میلیارد ډالر زیان رسېدلی دی. د دې اقتصادي ضربې تاثیرات به طبیعي ده چې په اوږده مهال کې ډېر محسوسه کېږي. د اوس لپاره به یې شاید شمیرې د غومرې
طالبان د دویم پرله پسې کال لپاره د کوکنارو کښت مخنیوي ته ځان ژمن بولي. څه فکر کوئ چې دوی به د کوکنارو د کښت د مخنیوي په برخه کې له کومو ستونزو او ننګونو سره مخ شي؟
طالب واکمنان وایي چې بزګرو ته د بزګرو کورنیو ته د بدیل معیشت برابرول د دوی اصلي ستونزه ده. تاسو به اوریدلي چې د طالبانو سرپرست دفاع وزیر تیره اونۍ په یوه خبري کنفرانس کې وویل چې هغه نړیوال سازمانونه او هغه هیوادونه چې د مخدراتو سره د مبارزې لپاره ستري بودیجې لري د افغانستان سره د بدیل معیشت په برابرولو کې مرسته نه کوي. طالب مشران په دې باندې پوهیږي چې کله د کوکنارو کرنه پر خلکو باندې بندوي او خلک هڅوي چې غنم وکړي، د غنمو بیه تر کوکنارو ټیټه ده او دا د خلکو اقتصاد خوږوي. په داسې حال کې چې افغانستان د طالبانو تر واکمنۍ لاندې له پراخو اقتصادي ننګونو سره لاس او ګریوان دی، بندیزونه ورباندې لګول سوي دي، د افغانستان ملي شتمنۍ کنګلې پاتې دي، د کوکنارو بندول د افغانستان خلکو ته به ډېرې سترې اقتصادي پایلې ولري. موږ د ملګرو ملتونو سازمان څخه اورېدلی دي چې ارزونې ښیي چې بزګرو ته لږ تر لږه په کال کې 1 میلیارد ډالر زیان رسېدلی دی، او که چیرې دغسې زیانونه پسې نور هم ډیر سي، اندېښنه دا ده چې په اوږده مهال کې به دا په ټولنو کې نارضایتۍ رامنځته کړي او امنیت او ثبات ته به لا نور هم ګواښونه ډیر سي.
بزګران وایي چې د کوکنارو له نه کرلو سره دوی له لوږې سره مخ دي. طالبان بیا د خلکو د بیکارۍ او لوږې مسلې ته چندان پام نه کوي او د نشهیي موادو له مسلې سره تر ډیره سیاسي چلند کوي. نو د نړۍ امنیت ته د یو ګواښ په توګه د کوکنارو د کار مخنیوی څونه کولی شي د طالبانو حکومت په رسمیت پیژندلو ته زمینه برابره کړي؟
زه فکر کوم د طالبانو د واکمنۍ د نه رسمیت پیژندلو غوټه چې ده هغه د ښځو د حقونو د نه ورکولو پورې تړلې ده. د طالبانو کم چلند چې دی د افغان میرمنو سره چې دی، د تعلیم له روزګاره منې کړي دي، سیاسي مشارکت نه ورکوي. دا نن سبا په نړۍ کې د یوازینۍ جنسیتي اپارتایډ په توګه پیژندل کیږي. ډېر داسې رژیمونه دي چې په نړۍ په بیلابیل ځایونو کې چې مسلمان دي او غیر مسلمان، د طالبانو دغه پرېکړې په کلکه غندلې دي. تاسو به اوریدلي چې ان د اسلامي هیوادونو استاذ چې په دغه اړه باندې نظر څرګند کړی دی، طالبانو طالبانو دغه پریکړه غیر شرعي، غیر اسلامي او غیر انساني بللې دي. نو د کوکنارو د ممنوعیت موضوع به زه فکر ونه کوم چې سبب د دې وګرځي چې نړۍ کوم اساسي اندیښنې چې د طالبانو د واکمنۍ په اړه لري هغه نادیده ونیسي او یوازې د کوکنارو د مخنیوي لپاره د طالبان حکومت په رسمیت باندې وپیژني. د طالبانو ستونزې چې له نړۍ سره دي هغه نوري دي، ستري دي او ژورې دي.
نړیواله ټولنه په سر کې امریکا متحده ایالات د منی چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت کم شوی او نشه یي مواد د نړۍ امنیت ته هم ګواښ بولي، نو ولې په تیرو دوو کلونو کې د بدیل کښت او له بزګرو سره د اقتصادي مرستو په برخه کې همکاري نه ده کړې؟
د امریکا حکومت د حقوقي او قانوني خندونو لکبله نس کولای چې د طالبانو مشرانو او د طالبانو تر واکمنۍ لاندې په افغانستان کې حکومتي ادارو سره مستقیم مرسته وکړي. دا حقوقي ستونزې او قانوني خندونه د 1999 کال راهیسې د هغو بندیزونو لامل رامنځته شوي دي چې د امریکا حکومتونو پر طالبانو باندې لګولې دي. که څه هم امریکا په افغانستان کې د مخدره توکو د کرکیلې او قاچاق له اړخه اندېښنه لري، په ځانګړې توګه له دې کبله چې ویل کېږي د مخدره توکو عاید هغه ترهګري ډلې تمویلوي چې هغه د امریکا ملي امنیت ګواښ رسوي. دا هغه څه دي چې امریکایي چارواکو په اړه ویلي دي، له اړخه یې جدي اندېښنې لري. خو دا چې امریکا په مستقیم ډول طالبانو سره د مخدره موادو په مخنیوي کې مرسته وکړي، د دې په وړاندې اساسي قانوني ستونزې شته. اولاد باید ونه باسو چې طالبانو هم په مستقیم ډول او په رسمي ډول له امریکا څخه مشخصا د مرستو غوښتنه نه ده کړې. که څه هم پخوا ځینو امریکایي چارواکو له طالبانو سره د ترهګرۍ په مخنیوي کې د استخباراتو په تبادلې مرسته غوښتې وه، خو طالبانو ورته مثبت ځواب نه ورکړی. اوس زه فکر نه کوم چې امریکا دې بل داسې ځینې وغوښتل چې په رسمي ډول باندې د طالبانو سره د مخدره توکو په مخنیوي کې مالی مرسته وکړي.
طالبان له امنیت وروسته د کوکنارو د کښت مخنیوي د خپل حکومت لوی لاسته راوړنه بولي. ستاسو په نظر طالبان له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې څونه د اعتماد وړ شریکان دي د نړۍ لپاره؟
لکه څنګه چې له شرایطو ښکاري د نړۍ هیڅ هیواد پر طالبانو د یو مشروع حکومت په توګه باور نه لري. د نړۍ هیڅ حکومت د طالبانو واکمنۍ په رسمیت نه ده پیژندلې، او دلیل همدا دی چې طالبان خپل په حکومتداري کې اساسي ستونزې لري. د بشري حقونو اندېښنې چې سره د نړۍ ټولو هیوادونو سره د ښځو د تعلیم د کار اندېښنې پر ځای، او دا چې په افغانستان کې نن سبا د خلکو واکمنۍ چې دغه د ملایانو په انحصار کې ده، بېله ملا هیڅوک د خبري حق نلری، دیموکراسي پښکی لمانځت لیدا. طالبانو خپل یو مشر چې په عامه توګه باندې خلکو ته نارات سرګندېږي پر خلکو باندې تحمل کړی دي چې اواز فرامین نور کوي، امرونه کوي او هیڅ ډول جواب نور کوي. نو په دغه سی یو حالت کې زه فکر نه کوم چې نړیواله ټولنه دي پر دغه سی یو رژیم باندې باور ولري. طالبانو رژیم به داسې ښکاری چې په راتلونکي کې هم دغه سی منځوي پاتې، مګر دا چې د دې رژیم نور اساس سکړی چې دی هغه وکولای شي چې مومی اندیشنو ته ځواب ورکړي، د ښځو تعلیم ته اجازه ورکړي، سیاسي مشارکت په نظام کې رامنځته کړي او د ترهګرۍ په مخنیوي کې نور هم جدي اقدامات وکړي.
په مرکه کې مو واوریدل چې کارپوهان وایي د کوکنارو د کښت منع کول او بیوزلۍ له امله بزګران ورځ په ورځ ناراضه کیږي.
نشه د موتاد پر روغتیا څه ناوړه اغیز کوي؟
حافظه کار نه کوي، په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډیانې لري، په خپل ځان شک وي، په فامیل شک وي، ځکه دا په مرکزي اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
چې دا عملی نه وزو سره ولا همیشه به جګر خونه ورانه اخر به ورته ځوان وبیا ځنه سمي خو سره کې سم شیرو کو زه څه مصیبت بدبخت شي دا چې به بیا ځان ځنه سم خلاص واله
هدواد د تاریا کې را کده چې په دغم کې خطا
مغز د مون خراب او اډو کې د مونږه پوچ کړو اپونه د مونږه خراب کړو.
دا مور او کلار دواله په نشو روي دي ډیر وخت بیا باندې د یو خزه ګټ ورک درې کوشنیانې د درې سره د نروزنې له امله یخت نیول او ملسو.
د ازادي راډیو د زهرو کاروان ځانګړي اونۍ ځخ پرونه د نشه یي توکو د کښت، نشه یي موادو جوړولو، قاچاق او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
ترنو اوریدونکو، تاسو له ازادي راډیو څخه د زهرو کاروان خبرونه اورئ. د کابل ولایت اوسیدونکو سمې ولا چې له دولسم ټولګي څخه فارغ او په خوا یې د موټرو خرڅولو دفتر درلود د نااهلو ملګرو له لاسه معتاد شو. دی چې په شپږو کلونو کې یې بېلابېل نشهیي مواد کارولي وایي چې د نشو له امله یې زرګونه ډالره زیان کړی او اوس دومره بې اعتباره سوی چې اوس یې کورنۍ او د کاروبار شریکان د یوې افغانۍ باور هم نه ورباندې کوي. دا چې سمیع الله خپله لومړۍ نشه له څه شي څخه پیل کړه او د نشو له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی دا به خپله د ده له خولې څخه واورو.
لږ ذره کې په کور کې جګړه راغلله، بس بهر راووتله، ملګرو راته وایي داسې ځوان نه خوره، زه دلته نن دا یو پان وواخه. چې پان مې وواخل هماغه پان شروعات د نشو مې و، چې بالاخره داسې ورځ راغله چې 400 ته مې لاس واچو. تابلیټ سولو، تابلیټ کا پریګابلین ځیکا پورته چې وایي هغه هم چې خوړل 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 داسې ورځ راغی چې د پخو نه د هغه نه خلاص کړلو، زنګنونو نه د هډوکو نه ختم کړلو، په کور وغورځېدلو، سترګو دید هم کم سو، د وجود رېږدېدل موږ ته پیدا شو. کله چې د کورنۍ راباندې پوه سوله نو داسې چلن راسره شروع سو چې په کور کې به یو مسله وله موږ به بیخي په هغې مسلو کې یادېدلو نه، بیخي به موږ بهر د هغې مسلو نه ولو دي. زما په کاروبار نشې ډېر غټه تاثیر یې وکړه. اول تاثیر یې چې راته وکړ زما اعتبار یې وخوړ. زما کوم نوم نام و نشان درلوده، ما کوم هغه درلوده، قوت درلوده په کاروبار کې، همه غیر رانه وخوړه. دا اعتماد چې ده په کاروبار کې غټترین قوت د کاروباري ده، دغه رانه وخوړه. اعتبار مې څه وخوړ نو نور زتی اعتبار نه کاروبار مخکې نه ځي. داسې موټر اعتبار مې درلوده چې مثال یو نفر به یو لنکروزر ماته ودروه، کلي اسناد هر څه به یې راکړل دا خرڅ کړه. خو چې کله چې خلک پوه شول چې زه نشه یي سوی یم، اول خو دا اعتبار د مانه لاړه. چې کومې پیسې مې خپلې درلودلې یا د خپلو په پیسو باندې به مې ځان ته موټر اخیستلی سو، نور د هغه کوم تجارانو چې په ما اعتبار و هغه لاړو، د بین نه لاړو. زه تی نور هم نشو کولی چې وروره زه د خپل کاروبار ته مخکې رشت ورکړم. فکر وکړه څلور موټره به راسره ولاړو، اوس به یو موټر خپل اخیستلی سم، درې موټره نور رانه خوړلي دي. داسې یو ضربه یې ډېره کلکه ضربه اعتماد کې راکړله. ډېرې وختونو کې به داسې موږ به هغه نشه حالت کې مې چې معاملې کړلې دي، داسې وخت راغلی چې موټر مې مثال 2800 خرڅ کړی ده، سړی په خط کې راته 2000 لیکلي دي. ما هېڅ فکر نه ده سوی چې دا راته 800 روپۍ کمې لیکلي دي په دې خط کې. چې کله ښه په سر سوی مې پیسې مې راخیستې چې حساب یې کړم، د ورور دا خو 2000 دي، ما ته خو 2800 خبره کړې ده وروره، دا د 60 خیدم زاده کړې ده، ټوله خبره دې خلاصه کړې ده. همداسې غټه ضربه وله نو داسې یو دفعه نه دوه پیرې نه ډېرې نه پیرې داسې او مشکلاتو کې سر د شهر سوایم، چې جګړو ته خبره وتلې، جرګو ته خبره وتلې، داسې چې بار له هغې نه کومې خسارې ما کړلې دي ځان سره، چې ځان ته به موټر واخېسته مقصد سرسره کوي به مې کار کوه، موټر به راغی بس خصوبه به مې کته بس صحیح شو، په څو دونه بس جګړه به مې نه کوله، موټر به مې صحیح نه چک کوه. نو د دې موټر به مې څه واخېسته، خرڅ به مې کړې، وخت به مې کتلې ضرور هغه جنجال به غوښتی ولم، چې هغه به لاندې نه شړېدلی و، یا به هغې باندې بل هغې جیګ سوی و، شاسي به جیګه سوی و لپې. لا تر اوسه چې کوم ځوانۍ کې چې زه یمه دا جوش چې ځوانۍ دی دي ما، په دې وخت کې زه باید ډېر مست اوسم. فکر وکړه د شپږ اتیا کلن سړي نه هم دوه زر کمزوری ځوان راته ښکاري.
په خاطره کې مو واورېدل چې د سمیع الله په نوم یو معتاد د نشو له امله زرګونه ډالره زیان کړی دی.
د نشه یي موادو احتیاط پر ټولنه څه ناوړه اغېز کوي؟ د زهرو کاروان ځانګړې خپرونه تاسو او ستاسو کورنۍ د نشه یي موادو له زیانونو خبروي.
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه تر ورسیدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې جمیله یو غالي اوبدون کې مور ده او یو کلن ماشوم لري. دوی مخکې په کلي کې اوسېدل، خو له کومې ورځې راهیسې چې ښار ته راکډه سوي دي نو ماشوم یې پرله پسې زاړي. ماشوم په ظاهره روغ او جوړ ښکاري، خو بیا هم هیڅوک یې د زړا په علت نه پوهیږي. دا چې د ماشوم د زړا علت څه دی او اصل کیسه څه ده، دا به په دې ډرامه کې واورو.
اوه،
و خزی دی ماشون کو مغزر او خرل دا ولی نغلی کوی
تی نگوری و سڑیا چی لغی که می ندخ کتا کرای او دو ساده کیگی چی پغی که گرزاو
چی تا کور باندی پریوتی
نپیگم لکلا چی اولو سوالی ترا کرده شویو پر لپسی جاری بیخی خلو نده بنده کرده
وگی بوی لک شیدی ورکا
شیدی خو ورکاوام خو نی روی بیخی خلو مرتا نور وری
تی او گورا پا نس خو بیدر نوی
نس داس پوست دا لکا وری خم نپیگم چی ولی یو دم داس شو
څه سپیرکی او خواږه ولنی ورکه ګوندې ورسره ښه شي
دا مې څوام ځل ده چې کپه ورکوم هېڅ نه ورسره ښه کېږي
ته به خوبی نه وي
ته به یې له کومه شوه ګله یې غوندې یخ پخ دی
سهار به یې ډاکټر ته بوزو نن یې درېیمه شپه ده چې ژاړي لیونۍ یې کړو
خدای خبر چې دا شپه به څه وخت سبا کېږي زه یې سمه لیونۍ کړم ډاکټر صاحب اجازه ده
رازا رازا خوره په دغه چوکۍ کېنه څو دې وکړه معاینات مکمل شو
هو ډاکټر صاحب دا د ایوې ګورئ
ښه ښه تی راکت ښه ښه دام سم دا هم نورمال صحیح د کولمو میکروب هم نه لري ولا عجیبه ده
ډاکټر صاحب په معایناتو کې څه دي زما په زوی څه شوي دي
په معایناتو کې هر څه سم دي هېڅ ناجوړي نه لري
نو بیا ولې ژاړي
ته پر دغه کټ پرېباسه چې زه یواره بیا وګورم
دا دی ډاکټر صاحب
خورې کور مو چیرته دی
ډاکټر صاحب درې ورځې مخکې مو کډه ولسوالۍ ته راوړې ده مخکې مو کور په کلي کې و
ښه ښه هلته مالک ژړل
نه ډاکټر صاحب هلته مې خواښې وه زوی به مې ارامه و زه به ټوله ورځ په غالیو اوبدلو مصروفه ومه ولاکه مې چونګه مې دې هلک اورېدلي
خواښې د زوی څنګه ارامه و
ډاکټر صاحب دا مې لومړی اولاد دی کله چې پیدا شو ډېر نارامه و خواښې به مې لږ لږ تریاک ورکول بس ټوله ورځ به ارامه ویده و
څه شی تریاک مو ورکول
هو ډاکټر صاحب زموږ په کلي کې همدا رواج دی ټولو ماشومانو ته د ارامولو لپاره تریاک ورکوو
کله چې دلته راکډه شوې اوس هم ماشوم ته تریاک ورکوئ
نه ډاکټر صاحب دلته چې راغلي یو تریاک مو له ځانه سره نه دي راوړي
بس 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 پوه شوم چې ماشوم ولې ژاړي
ډاکټر صاحب په څه شي باندې پوه شوئ زما په زوی څه شوي دي
خورې ستا زوی په تریاکو اخته سوی
څه دا کوچنی ماشوم څنګه په تریاک وخته کېدی شي
خورې تریاک لوی او کوچنی نه پېژني هر چاته چې په دوامدار ډول ورکړی شي پرې اخته کېږي
ډاکټر صاحب خدای به کوي ته به کوي هغه مې راوخورئ او ځای مې له دې بلا خلاص کا دا مې یوازینی زوی دی
خورې اندېښنه مه کوه علاج یې کېږي مونږ یې په شفخانې کې اوس بستري کوو
یالله زما خو مینه سپیره شوه زه خو تباه شوم زه څنګه مور یم ما خو په خپلو لاسو خپل ځای په تریاک واخته که خدای څه وکړم
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو د زهرو کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده تر بیا مو پر لوی او مهربان الله سپارو د خدای پامان
د زهرو کاروان
درنو اوریدونکو سلامونه او نیکی هیلی می ومنئ زه د هیلو وړانګې راډیوي ډرامې د خوشحال خیلو کله یم زه نن ډیر خوشحال یم چې په راتلونکو څو ورځو کې د ازادۍ راډیو په صفو ستاسو د کورونو میلمه کیږم تاسو به د ثور له 15مې څخه زما د اوسیدونکو له ټولو هڅو او بریالیتوبونو څخه خبر شئ په یاد ولرئ چې زه ستاسو ټولو کورنیو ته خوښي او نیکمرغي راولم
د هیلو وړانګ راډیوي ډرامه د ازادۍ راډیو په لنډو څپو 19 او 15 مترو دوشنبه د سهار له 6:30 تر 8 بجو په ټول افغانستان کې اورېدلی شئ